په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قانوني نقص کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس، تطبیق شوی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرختونو لویدلې، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشری حقوقو ناورین دوام لري. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي، چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. میرمن ګاسمن وایي د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، او دا چې بې وزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او ورسره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کیږدي. د ایران یو چارواکی ویلي چې تیر کال د هلمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. تسنیم خبری آژانس پرون دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي د هلمند معاهده له مخې په کال کې باید ایران ته 300 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي د هلمند معاهده عملي کول چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د سمرقند غونډې په څنډه کې د هلمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي هیواد باید د اوبو له حقه تیر نه شي، او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې دي. ایران په دې برخه کې تر ټولو مخکې شوی، او ورسره هغه هیله چې نړیوال ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم له منځه تلو سره پیدا شوی وي تتي شوی. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې چې نن د مۍ په 14 یې خپور کړی ویلي له چین پرته په نور نړۍ کې د 1,300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د دریو هیوادونو لخوا تطبیق شوي، چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. په نیوزیلند کې د یوې څلور پوړیزې لیلی په ودانۍ کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه اور لګیدنه نن شنبې سهار وختي شوې، او په خبره ګڼ کسان له ودانۍ په تیښته بریالي شوي یا یې ځانونه له لوړو پوړونو غورځولي دي. د خبر له مخې د نیوزیلند ښاروالۍ د چارواکو په حواله ویل شوی ممکن مرګ ژوبله زیاته شي، ځکه د راپورونو له مخې 11 کسان چې په دغه لیلیه کې اوسېدل لا درک لري. تر اوسه د دغې اور لګیدنې لامل نه دی څرګند. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې په خوست کې په یو کور کې چاودنه شوې چې د سرچینو په حواله کې د ایشي د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو د مزایل بریدوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د اعدام د حکمونو د پلي کېدو پر مهال نړیوال قوانین نقص شوي دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت کابو کولو لپاره لازم اقدامات ونه شي، وضعیت له دې هم بدتر شي.
وچې موږ سره مرسته وسی، موږ نه سره نه لرو ای چینل لرو، چې موږ درلو دا غو نه ډګل د بل پسې کې پراتی.
دا به هم ووري چې ویل کېږي په ورزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی.
فلور کال کېږي چې په ځدامې کړه ده ولور 2,15,000 پاز دی غاله نسمه دا کوي واسه نه لرو.
د خبرونه په دوه منې مې کې 15 دقیقې بحث مو د افغانستان په مسله کې د قطر پر رول څرخي.
قطر د غربي نړۍ او امریکای او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په خوست کې په یو کور کې 14 شوي چې د سرچینو په حواله کې د شي د پاکستان د بي پلوټ الوتکو د مزایل بریدوي په 14 کې د کور خاون چې څو کلمه خېره وزیرستان له قبایلی سیمه څخه خوست کړه شوي نه دی ځین من شوي خود څلور تنو ماشومان ته مرګ جوبله اړولې ده. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د موضوع زمو همکار احمد تکل تعقیب کړي استډیو کې را سره دی نور جزئیات به ترې واورو. تکل سره مهرباني.
ډیر زیاته مننه. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په بارم خیلو کلی کې نن نیمه شپه د یو دینی عالم په کور کې یو 14 وشو چې د سرچینو په وینا احتمالا د پاکستان د ډرون برید بوي د پاکستانی طالبانو د تحریک. یو سرچینه وایي دا 14 د بی پیلوټه الوتکی یا ډرون د برید پایله وه. سرچینه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې په برید کې د وزیرستان اوسیدونکو دینی عالم مفتی فاروق بنخه شوې ده. په خوست کې ولسی سرچینه هم د خبره تاییدوي. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي بیا دا احتمال نه ردوي چې دا به د ډرون برید وي. خو د امنیت قومندانې ویاند مستغفر ګربز ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي.
پیشه تقریبا سهار 3 بجې د اسماعیل خیر ول سره مربوطات کرمسته شوی دو خو لا معلومه نه دوی چې پیشه د چشل عملر مسته شوی دو آیا ډرون پی د په کور کې شو دي دن کې تو کې دی او کچا بریټ په کړه ده د دې پاړه په لټن روان دي. په پیشه کې دوی مشم شوی دي او مشم او یو مشم زخمی شوی دي.
د ښاغلی ګربز په وینا په 14 کې مفتی فاروق ته زیان نه دی اوښتی. د سیمې اوسیدونکي وایي مفتی فاروق وزیرستانی کډوال و چې له 8 کلونو راهیسې په دې کلی کې امامت کاوه. په 2014 کال کې وروسته لدی چې د پاکستان پاوز په قبایلی سیمو له هغې ډلې په وزیرستانونو کې د ضرب اسب په نوم پوځي عملیات پیل کړل له 1 میلیون ډیر ملکي وګړي له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. په دې ډله کې زرګونه وزیرستانی کډوال خوست ولایت ته ولاړل او له هغه وخته هلته استوګندي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د تیر کال په مرغومي میاشت کې ګواښ کړی و چې که په دې هیواد کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي حملې دوام وکړي نو د پاکستان پوز به په افغانستان کې د دې ډلې پر پټنځایونو عملیات وکړي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو بیان کې سخت غبرګون وښود او ویل چې افغانستان بې څښتنه نه دی. په بیان کې ویل شوی و چې طالبان د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع ته چمتو دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو پر وروسته موده کې پاکستان په افغانستان کې نورې هوایي حملې هم کړي. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په کابل کې د پاکستان د هغه مهال سفیر منصور احمد خان احضار کړی او په خوست او کنړ ولایتونو کې د پاکستانی الوتکو بمباری غندلې او د دې ډول پیښو د نه تکرارېدو غوښتنه یې کړې ده. د خوست په سپیرې او تڼۍ ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو په دې بمباریو کې د ولسی سرچینو په وینا لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او له 60 زیات نور ټپیان شوي وو. همداراز هغه مهال د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې هم د پاکستاني الوتکو د بمباری خبر ورکړل شوی و چې په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه وژل شوي وو. پاکستانی چارواکو د اوسنیو او پخوانیو حملو د ادعاو په اړه تر اوسه هیڅ نه دی ویلي.
احمد تکل تاسو نه مننه. په همدې موضوع کې تم کیږو د امنیتي چارو پوه احمد خان اندر هم د ټلیفون لار را سره وصل دی. اندر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل چې د خوست په ولایت په اسماعیل خیلو کې ویل کیږي چې ډرون حمله شوی او ډرون حمله هم د پاکستان لخوا شوې ده. حمله هم پر وزیرستانی سیمه ته کړه شوی کډوال د مفتی فاروق په نوم باندې د هغه په کور شوې ده. که څه هم تثبیتول به ګران کار وی چې دا ډرون د پاکستان لخوا دا حمله شوی او ډرون د کنه، خو په هر صورت لدی مخ کې هم دا ډول حمله په سیمه کې په خوست کې شوی، لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، او لبلې خوا د پاکستان حکومت هم پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ته ګواښ کړی چې کچېره په پاکستان کې حمله ترسره کوي نو به د دوی مشران هم پنه کړی. څه فکر کوي چې طالبان ویلي په دې اړه تحقیقات کوي، آیا دا حمله کیدای شي چې د پاکستان د حکومت لخوا شوی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی تاسو د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته. له بده مرغه چې دا دوه کاله کیږي زمونږ هوایی اړین د امریکا تر کنټرول لاندې ده، او دا تر اوسه پورې موږ نه شولې چې دا بمبارد یا د امریکا د خوا څخه ده او که د پاکستان له خوا څخه، ځکه موږ لادارم فعال دي او زموږ د افغانستان د اوسنی حکومت د دفاع وزیر څرګندونې اکثره وخت مقابل د پاکستان کې کوي، مګر کوم څه چې د ښاغلي عباس کتاب کې راغلي وي دوی کورنۍ هلته دي، شاید ونه شي کولی چې تل دغسې غبرګونونه وښيي. خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده د طالبانو تحقیقات روان دي، که چیرې دا څرګنده چې د پاکستان لخوا ده نو باید د ته په واقعي ډول سره دا ځل یو داسې جواب وایي چې په راتلونکي کې زموږ په پاکه خاوره د پاکستان تیاری مونږ ګرځي او بمبارد مونږ کوي. دا د افغانستان د ملي منافعو خلاف یو عمل ده او د افغانستان په خاوره تعرض دی په خو هم کړی ده، په خو هم اسې افسانوی پټکی ستکی ور باندې وشو، مګر په عمل کې د پاکستان لپاره قوي جواب نه کړو. تیر دوه ورځې مخکې هینا رباني ګر امدا ویل چې په افغانستان باندې زموږ شرط دا ده چې د ټیپی سره خپل مرستې کمې کی، موږ د دې سره بیا سیاسي تعامل کوو. معنا دا چې دوی دغه جوړ شوی ډله یا تحریک د ټی ټی پی د پاکستان چې دا غوړي په افغانانو باندې ورته پی په داسې حال کې چې مستقیما د ایسای د پاکستان لاري رهبر کی کني په دغه ګډوډي د پاکستان کې اوس په سیاسي تازوراتو جنجالونه روان دي. ټي پي باید خپل عملیات زیاته کړی وای، خو د پاکستان تر قمندې لاندې دی وایي دا بانه کې زموږ خاوره بمباد.
اندر صاحب، دا مسله یو حساسه موضوع هم ده. د پاکستان حکومت شاید په ښکاره اعلانونه کې چې موږ د افغانستان د خاورې دننه هغه هدفونه لمنځه وړل، او دغه راز د طالبانو د حکومت لپاره به هم دا ګرانوي چې ومني چې د افغانستان د خاورې دننه پاکستان برید کړی دی. په دغسې یو حالت کې، یو ګونګ حالت کې، د خلکو لپاره مهمه ده چې پوه شي چې دغه بریدونه چې په دغه سیمه کې کیږي څوک کوي، او دا خو په د سیمې د خلکو لپاره هم امنیتي ګواښونه زیاتوي، اندېښنې زیاتوي.
واقعا که چې د افغانستان اسلامي امارت سیاسي تعامل د نړیوالو او د سیمې د هیوادو سره سم نه کی، زموږ هوایي اډین به موږ به رادار نه لرو، او دوی افغانانو ته باید جواب وایي، باید دغه خپل ستونزې حل کړي. دا چې سووره په خو هم به برتون سيري او په سم کنه کې دوی ویلي چې موږ خپل ټي ټي پی درې کوي غړي و لمنځه وړل، دا خو زموږ په خاوره باندې تعرض ده، او دې تعرض جواب باید د اوسنۍ حکومت وایي. د بوسلاندي وبته رول هغه وخت لته لري، یا دې سم وویل چې موږ توان نه لرو، او یا هم پاکستان په موږ حاکم ده چته چې په زموږ کوم کلی کې بمبارد کوي، دوی حق لري دا دې باید ولسته واځي کې کنه د دغه څه کړنو د پټو معاملو ترشا باید د افغانستان خاوره د پردیو د بیا د تور پنجاب د تاروز لاندې رانش.
مننه. کور ودان د امنیتي چارو پو احمد خان اندرو چې په خوست کې دی، په یو کور کې د چاودنې چې ویل کیږي د ځینو چرچنو په حواله، البته کېدای شي وایي د پاکستان د بی پلوټ الوتکو د میزایل برید وي، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو بیرته منځنۍ او څپو دولس شپږنوي تاسو ته ده. اوس ازادي راډیو پر دغه څپو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بچو اوریدلای شي. د ورځې لخوا د پخوا په څیر د سهار لو د مخام تر و بجو ازادي راډیو پر لنډو څپو 19 او 15 مترو واوري.
مخکب خبرونه کوم واردل چې بخن نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وای په 2023 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوی چې نړیوال قوانین نقض کړی دي. خو د طالبان حکومت بیا د امنیسي انټرنیشنل د وروستي راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. نور په دې راپور کې
د بخنی نړیوال سازمان وی افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په 2022 میلادي کال کې د اعدام د حکم د تطبیق په کې له سره پیل شوی. یا سازمان په 2022 کال کې د اعدام سزا په نوم په خپل نړیوال راپور کې افغانستان د داسې یو هیواد په توګه یاد کړی چې په کې د یو عادي جنایت له امله د اعدام سزا تطبیق شوی. په راپور کې راغلی چې افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې په تیر میلادي کال کې د اعدام سزا په کې په داسې بڼه تطبیق شوی چې پر مهال نړیوال قوانین نقض شوی دي. په راپور کې دغه راز راغلی هغه شرایط چې لمخې تورن په اعدام محکوم شوی خپل سری بڼه درلوده او دا حکم په جبري توګه په محکمو کې پلی شوی دی. د بخنی نړیوال سازمان په دې راپور کې ویلي چې تیر زیږدیز کال په افغانستان کې لږ تر لږه د اعدام یو قضیه په داسې بڼه ترسره شوی چې مجرم کس د خلکو د سترګو په وړاندې په مرمۍ ویشتل شوی. خو یاد سازمان دا نه دی ویلي چې په ټوله کې په افغانستان کې د اعدام څو حکمونه تطبیق شوي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د بخنی نړیوال سازمان راپور ردوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا راپور ناسم دی. په افغانستان کې هیڅ اعدام نه دی شوی. یوازې څو میاشتې مخکې په فرا کې د اعدام یو حکم د کره شواهدو او شرعي حکم پر بنسټ ترسره شو، بل هیڅ اعدام نه دی ترسره شوی. او کومه ادعا چې د دې سازمان له لوري شوې ناسمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د بشري حقوقو څنګ دی یو راپور په خبرولو سره ویل دا سازمان د مرګ د سزا له ورکړې سره جدي مخالفت لري او د طالب چارواکو یو غوښتل چې د اعدام سزا ورکړې د ژر تر ژره بند کړي. لدی څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د سترې محکمې مرستل عبدالملک حقانی د یو ویډیوي پیغام په ترڅ کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې پر 115 کسانو د اعدام حکم صادر شوی. په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته ویل د اعدام حکم باید د بشري حقوقو د ټولو معیارونو په پام کې نیولو او په داسې قانوني بڼه ترسره شي چې لمخې د تورن کس د دفاع حق خوندي وي.
در افغانستان که متاسفانه
په افغانستان کې خلبه د مرغ دولت مشروعیت او محکمه هم قانوني او حقوقي بنسټ نه لري، نو په داسې یو حالت کې د اعدام حکم پر اجرا کولو شک او ګمان موجود وي.
با شک او تردیدهای جدي مواجه
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی تورنو کسانو ته د اسلامي شریعت لمخې سزا ورکوي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان د ټولو هغو نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو په تطبیق کې مکلف دی چې دا هیواد یې غړي توپ لري. وړاندې له دې هم افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې و چې د اعدام حکم پکې عملي شوی و. په 2018 کال کې د جمهوری نظام په محل د کابل زنبق څلولارې کې د هغه خونړي موټر بم 15 پلان کوونکي اعدام شول چې له عمله 150 کسان وژل شوي وو. د پخوانی جمهوری نظام په جزایی قوانینو کې ځینو جرمونو ته د اعدام سزا په پام کې نیول شوی وه. خو د بخنی نړیوال سازمان په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو له قوله ویلي وو چې پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هڅه کوي څو د یو نوي قانون پر رامنځته کولو سره په دغه هیواد کې د اعدام سزا ورکړه محدوده کړي. د بخنی نړیوال سازمان په خپل دی نوي راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د اعدامونو شمیر 13-15 کلونو ته په پرتله ډیر وو. د سازمان ویلی چې په 2022 کال کې په شلو هیوادونو کې 803 کسان اعدام شوي چې د 2021 میلادي کال په پرتله د اعدامونو په شمیر کې 35% زیاتوالی ښیي. د بخنی نړیوال سازمان ټینګار کوي اوس د دې وخت دی چې دولتونه او د ملګرو ملتونو سازمان پر هغو کسانو فشارونه ډیر کړي چې دا بشري حق تر پښو لاندې کوي او ډاډ ترلاسه کړي چې په دې برخه کې نړیوال قوانین پلي کیږي.
د سرسله بلسری میاشت نړیوال فدراسیون وایي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقدامات و نشي ښایي وضعیت له دې هم بدتره شي. نور په دې راپور کې
د سرسله بلسری میاشت نړیوال فدراسیون یا آی اف آر سی په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان له 3 ولایتونو په 3 کې خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري چې دا ښیي دا هیواد له څومره پراخ بحران سره مخ دی. دا راپور چې تیر شپه ناوخته خپور شوی پکې لیکل شوی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد دوه په درېیم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په ټول افغانستان کې په ټولیزه توګه د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې. د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون په راپور کې زیاته شوې روان بحران پرله پسې وچکالۍ په بېلابېلو سکتورونو کې د بشر دوستانه اړتیاوو ډېرېدو، پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي کمی او په روغتیایي برخه کې د ضرورتونو ډېرېدو لا پسې زیات کړی دی. آی آر ایف سی وایي خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي او مجبور شوي چې ډیر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نشي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. راپور کې یادونه شوې چې د اوبو زیربنا، پایښت لرونکي کرنې، بدیل معیشت، د جندر د پالیسۍ اصلاحاتو او لوی اقتصادي ثبات کې د پام وړ پانګونې ته اړتیا ده. خو د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي سره له دې چې بحران پراخ دی او دوی یې د کمیدو او خلکو ته د مرستو رسولو په خاطر د اتیا میلیونه ډالر غوښتنه کړې، مګر یوازې اته څلوېښت سلنه یې په لاس راوړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي داسې مرستې نه دي وررسېدلي چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د هلمند یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په یوه نړېدلي کور کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل بېړنی لاسنیوي ته اړتیا لري.
موږ خوار او غریب موږ ناره چې تاسو وانه ورې څوک یې واوري وایي چې زموږ سره مرسته اوسي، موږ نه سرای نه لرو هېچ نه لرو، څه چې مو درلود هغه ونړېدل د بل په سرای کې پراته.
یوه بله نیوکه بیا د مرستو په ویش کېږي چې ګنې طالب چارواکي او د مؤسسو مشران پکې لاسوهنه کوي. د روزګان یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته لیږي، طالب د ماما زوی یا طالب د اکا زوی دي، یا په شمو ټورو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوار او غریب ته هېڅ نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ لا موږ ته نه رسېږي.
افغانان داسې مال د مرستو غوښتنه کوي چې د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د هغو خلکو شمېر چې مرستو ته اړتیا لري د ریکارډ تر کچې رسېدلی او 28.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له بېوزلۍ سره مخ دي. داسې مهال چې په 2022 کال کې دا شمېره 24.4 میلیونه او په 2021 کال کې بیا 13.4 میلیونه وه. پرون د بشري حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې وویل د افغانستان له 3.2 برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي او په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ بیا 15.5 زره ماشومان هم شته. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ بلل شوي وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې به وړاندې واورې چې ویل کېږي په اورزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی، خو له هغه مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کولې وي. لنډې دمې ورسته له بریتانیا خبریدونکو انډیپندنت او رسپانې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع د جمهوري غوښتونکو او د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په وروستیو ناندریو لیکنه کړې ده. د ورسپانې په لیکنه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د یکشنبې په ورځ ویلي دی ممکن د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړي. د جمهوری غوښتونکو استدلال دا دی چې بلینکن دوی ته له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په برخه کې هغه اسناد نه دي سپارلي چې پکې ولسمشر بایدن ته د طالبانو د ځواکمنېدو او د افغانستان د دفاع په برخه کې د پخواني امنیتي ځواکونو د پاتې راتلو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. دغه جمهوری غوښتونکي ټینګار کوي چې دغه اسناد باید خپاره شي. دوی استدلال کوي چې له دې سره به ثابت شي چې د بایدن ادارې د متخصصینو هغه مشورې له پامه غورځولې وي چې د طالبانو لاسته د افغانستان تر لوېدو مخکې د مخ په زوړ امنیتي وضعیت خبرداری ورکړی و. جمهوری غوښتونکو تر دې وړاندې هم له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې، خو ولسمشر بایدن او پلویانو یې د کار ننګ کړې او ویلي دي د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د واکمنۍ پر مهال شوې وه. له افغانستان د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل له ګډوډیو سره ملو او هم مهاله د کابل هوایي ډګر مخه ته یوې 14 دیارلس امریکایي سرتیري ووژل او لسګونه نورې انټاپیان کړل. په دغه پیښه کې لسګونو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی وه. هندوستان ټایمز ورسپانې بیا د افغانستان د ګازو او تیلو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د ویان همایون افغان په حواله راغلي چې دوی پانګوالو ته د اړتیا وړ اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. مقاله کې ښاغلی افغان په حواله راغلی افغانستان د تیلو او ګازو بډای زیر ملري او په خبرې نږدې راتلونکو کې به زینو سیمو کې د غوسرچینو استخراج پیل شي. طالبانو په 13 جنوري میاشت کې یو چینایي کمپنی سره د امو دریا حوزې د نفتو د اکتشاف او کیندنې تړون لاسلیک کړی او دغه کمپنی په لومړیو دریو کلونو کې پر دغه حوزې د 540 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه وکړه. د طالبانو د قانونو وزارت تر دې وړاندې هم د یو شمیر قانونو د اکتشاف او کیندنې تړونونه کړي، خو پر دوی نیوکه داده چې دغو کارونو کې بیړه کوي او بشپړ تخنیکی ظرفیت هم نه لري. ویل کېږي په اورزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی. دغه ناوړه دود ډیری ځوانان دې ته اړ ایستلی دي چې کلونه کلونه له هېواده بهر په مزدوري پسې لاړ شي. نور په دې رپورټ کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې خلکو خپل د ناوړه دودونو په مرسته خپل ځانونه په بې شمېره ستونزو کې راګیر کړي دي. دی وای په دغه ولایت کې لا هم شذې د پیسو په بدل کې په لوړ ولور ورکول کیږي چې آن تر یو میلیون زیاتې هم دي. سمیولا د اورزګان ولایت یو له هغه ځوانانو څخه دی چې ناوې شذې د خسر پر کور د لوړ ولور لامل د کیرو څلورو کلون رئیس ناشته ده. دی وای له کلون رئیس په دې هڅه کې دي تر څو خپل واده وکړي، خو وای نصیب لري علی کېدلای
څلور کال کېږي چې کوزدامي کړه ده ولور دوه لک ډیر زره پات دی غاله نسمه دا کول واسنه لرم.
نور بی بی بیا د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ شهر اړوند د اکلنګي د سیمې یو بل اوسیدونکو ده. دا وای ځوان کوز د سوي لوري له کلون رئیسی ورته پر کور ناشته ده.
څلور کال کېږي په ولا کې مور کړه دا غتر مش غریبان دي مش راغو غریبان دي نو اوس خورانو پرغوم زم سوي دي نسی برابر ولی په شرایط کې مژم څوک نو مژم مجبوري چې واس مژ شي درلوده خو ور بخښلی په موای موتوبم په لاس ور کړی نو خو مژم دا غستر دی وتاري
دیني علماء وړ ول ور د اسلام له نظر شکار نه غړي او خلکو ته توصيه کوي چې د شري اصول مطابق ول ور دی واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ول ور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولي هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حساب دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل.
بل خو د اورزګان ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ رئیس غلام نبی ول فتوای چې دی په دې هړه هڅه پیل کړې دي سو دغه ناوړه دودونو مخونه سي.
واکه چې د روزګان په سیمه کې دا ولور چې دی ډیر او تر رسیدلې دی جګ دی لا ملونه یاد دي چې زموږ ناواره دودونه چې زموږ ستې په سیمه کې هغه ریواج پیدا کړ دی.
لا دی ټول سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه په دې برخه کې پر منبرونو باندې او چات وساتي او خلک د کانی کړي تر څو خپل لوري او خويندې پښته ولور ور کړی او خلک لستون ځو خلاص کړي.
تاسو لا پیغامونو
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کیم. هیله ده چې دا غزما پیغام نشر سي. د امارات څخه مودا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوي او توهین تعذير دوه دروي. امارات ځینې چارواکي د خپل طالبانو څخه د سابقې په حق له معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی اخادي چارواکي دی او داسې نور په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعاً خو مسولیت فردي دی.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام. خدای مو خوشاله او کامیاب لره. زه د غروال حیات لایم دی راست نه خبرې کوم. دغه د آشنا تلویزیون کوم ول د چې ونه پر ټلیفون وکړ صدای شما که چې موږ مکتب نه وړو. عمل خو ضد اسلام ضد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی چې علم فنرو په خدا پر دی علم پریزه تن لکل مسلم و مسلماتن. بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی چې او علم ولو کان بکین تاسو علم زکی ولو که بکین کی وی.
السلام علیکم وکیل احمدی له کاندال ولایت میوند ولسوالۍ نه مې لیکنه ولې وروره موږ له طالبان نه غوښته چې بل څه په دې ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي. دا د شپږ اتیر شنو پولیس کې هیڅ خود نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې کې یو مقصد نشته. نو طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه، مننه کور آباد.
السلام علیکم، هیله کوم چې زما دا پیغام نشر کړي. دلته فیمن ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کمزورې دي، نو موږ دا خواهش لرو چې دلته خدیه راوړل سي.